شنبه د کب نه هم د فبروري و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر بجو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شیبر مکور بیم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د اوربند لپاره یو کمپاین پیل کړی. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباو د ویزو بندیز لګولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو اسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریز نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کویت او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اوربند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه
دی وای د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لوري پرانیسته ده. دا وسایط کولی شي چې چاین وټړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پرون غرمې په وقفه یې ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریال وو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووشل شو. تازه وړ مشپه د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلي امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرلپسې قرباني ورکړي. د دغو دریو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخ ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سمیس پاستون وسلوال د وړ مشپې د برید عاملین بولي خو د غور امنیه قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سمیس پاستون مشر امان الله بیک او د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدي په دې وژنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي توری تورن کس نیولی دی. خلکو ویلي چې دا کس د پولیسو سرتیری دی. د صابل امنیه قمندان په دې اړه وایي
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یې دا پی موجوده ده چې شی پی ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي چې د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د صابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي جمعه ادا کړی وه چې د سیمې یوه پولیس پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. دوی د دې پیښې په غبرګون مظاهره هم وکړه او د څو ساعتونو لپاره د شاجوی ولسوالۍ بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلنکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلي چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو فعالانو یا نورو اشخاصو د خور ځورولو ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې شکیل وو. د خاشقجي وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوې خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیښې محدود نه دي بلل شوي. انټونی بلنکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالف سیرې په نقشه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیز اطلاعاتي راپور کې راغلی چې د راپور چیرونکې داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجی د نیولو او بیا وشلو عملیات تایید کړي وو. نه 50 کلن خاشقجی د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د 2013 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتو وروسته ترې تم شو او باور داده چې عمل ته وشل شوی او مړی له منځه وړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په 16 چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو به د روسي د پاراوونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسي د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوحې د سولې خبرې بې ګټې دي، بل بهیر باید پیل شي او ماسکو په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیری ورځ ده. د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهاله سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنۍ اردو حتی د 2-3 کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
یو شمیر بندي زندانیان بیا د نن ورځې په پار یوه غوښتنه لري.
پنم ده هوت خواستار ده پرمند رئیس جمهور یو څوک سی عفو راځي عفو سی څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي څوک سی بخلکی هغه دی و بخلسی.
د خبرونې پورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ټاکسي لای وچلون کې سره شغیدلې یو چې د مسافر کیسه کوي.
اسکول پاتو چې اخلاص مې معلوم چې د پکې هغه مول دي سره مې پکې یو سور په افغاني مو ډالر مې پکې.
روسیا د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاد کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې له دریس هر کله وکړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنگزای راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربېره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوحې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوحې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوحې بهیر ټاکنه وباله چې له 5 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تیرونی بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په مې کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري حامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیا د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کله یې کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نوې عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه سیمیزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو، هر کلی کوو
یو کار کنیم به خاطر صلح استقبال میکنیم.
حنیفت مرد افغان سولې په تړاو د سیمیز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ. لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدرو موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک څخه لرې کړو.
د شغلی اتمر د دې سرنګ نوونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورسته. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په شونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوي او د وژل شوي او مایوب سرتیرو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي دي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
آغا ظرفیت چې دیو که اوس ایجاد شوه ده، زه فکر کوم چې بیساری ده. من هم د امنیتی او دفاعی قوتونو په چوکاټ کې تغییرات را وستی دی او هم د ملی دفاع وزارت کې اوس تغییرات را منځته شوي دي، چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوي کسان روزي او یو تعداد اخلاص شوي دي او عملیاتو کې برخه لري. یعنی هغه جنګ په تکتیکي او تغییرات رامنځته شوي دي. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیري چې کوم یو دي منصوبین دي، دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه، خپل امتیازات د بانک د اکاونټ د لارې یا د خپل هغه حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی ورته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم و تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم و تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونو نه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی، یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي،
شهداو دپاره موږ ډېر بهبود راوسته دی. هغه د دې اکرامي او نور امتیازات چې کوم دي تقاوت دی هغه په خپل وخت ورکړل کیږي. په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته، شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کیږي او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغه ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کیږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دیو ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمرې ورکړل کیږي 2,00,000 افغانۍ هغه ته اضافه ورکړل کیږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کیږي، یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دیو ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی.
د افغانستان د ملي دفاع اوس مهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وړاندې به د کب د میاشتې د نهمې په ویاړ د یو شمیر زندانی افغانانو زندانی افغان پوځیانو څرګندونې د سره شریکې کړو. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څول وی دي سور اسپانو د افغانستان وضعیت او په دې هواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وړاندې په پرتو ستونزمنو انتخابونو لیکنه کړي. فارین پالیسی خبرونه وايي بایدن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خبرونه کې د خبرې شوې لیکنې په وینا د جو بایدن اداره په افغانستان کې د خپل پالیسۍ بشپړاوي ته نږدې شوې خو سختې پریکړې مخ کړي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پریکړه خی په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړ کړي. لیکوال د هغه درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایدن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خبرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایدن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د مې لومړۍ نیټه له پامه وغورځوي چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تورن کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایدن ادارې افغانستان کې خپلولی شي دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبرې وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز رسپانډي لیکلي په افغانستان کې ناټو او امریکا له شل کاله تیرولو او میلیارډونو ډالرو لګښت وروسته اوس هم له پخواني وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پوښتنې سره د ورسپانې په وینا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه او بایدن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پریکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوي، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونې ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوهې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې ونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د هغه ریپورت په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 2 د تلفاتو مسؤل بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا ریپورت یې وړخیز بللی او رد کړی دی.
روسیا وایي په افغانستان کې د داعش تو نفوس او لدې هیواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. جزئیات د سفی الله سنګزی پورا پور کې.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستان ورته متوجې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږېده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وزې د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګ د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې ترهګرې ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله یو چې له افغان چارواکو سره د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې همکاري وکړو.
более эффективно боролись с этой угрозой будем
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او زینو نورو بهرنیو تراګورو فعالیتونو لا لوړاندې د سیمه هیوادونو اندېښمن کړي.
وروسته وار د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو بلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکی فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یو این او ډی سي د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 23 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو ترهګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرانس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ییز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربېره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadi.com کې هم اوریدل شي. نن د کب نه مد افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورسته. د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بندي امنیتي او دفاعي سرتیری د دې ورځې په پار له حکومت غواړي چې آزادی کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او د حکومت لژمنې سره سره لا هم په بند کړي. له کابل په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیری چې په زندان کې دی له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لدې یو شمیر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې نه کاله دنده پر مخ وړي، په دې تور زنداني شوی چې ګنې روختون ته یې د یو ټپي په لیکت کې ناغېړي کړې ده. دی له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته یې پام وکړي او له زندان څخه یې خوشي کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دادی، بخصوص نظامیانو ته چې د ټول عمر د وطن ته خدمت کړی، مبارزه کړی، په نام د هوت خواستار دی او پرمند رئیس جمهور یو، چې دی په خیر د لاسلیک او د کوم نظامیان صفات دي، څوک سي عفو راځي عفو سي، څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي، او څوک سي بخل کی هغه دی و بخل سي.
د شپېته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری وو، د وکاله په بند کې تیر کړي. وسوای د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم لزان سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابرا شرعي راکړی دم، څلور کاله کې پولیسو کې مې خدمت کړی، مثلا د سرباز ولمه مکمو شل کاله کې درا کړی دا، او دغه 15 سایال مې به دغه سرنويش نه لري، څوک نسته، مقصد الکان مې در بدر دي. و مې اس کې زوی مم شهید څو مخالفین او وستل، مقصد واخه په کور کې یو څوک نه لري، مقصد ما زوی مخالفین او وستل.
لدی وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سولې وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده وبخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوشی کړی کوم چې جرم یې درون نه وي. حسم وکړه چې د امغه نیټه تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو نظامی سرتیرو شمیر ترلاسه کړو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکوي، خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3000 تنه ښودلی وو. له دې وړاندې په بند کې د نظامي سرتیرو کورنیو هم له حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په څیر یې اولادونه آزاد کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دا ازادي راډیو پروانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د ټیکسي لای چلوونکي سره شهیدلی او دی د خپل کار کیسې درته کوي. زموږ پرونه په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یا واسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویند محمد اشرف حقشناس تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وړو موټرو لپاره دا لاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر و. بسم الله عادل افغان خبریالو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووشل شو، تازه وړ مشپه د هغه د کورنۍ درې نور غړي وشل شوي. د زابل امنیه قمندان وای د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د اداو پر بنسټ پر وې ماشومې په جنسي تیری تورن پولیس نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیزونه اعلان کړي دي. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا لخوا یو تازه خپور شوی راپور ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
امیر خان ما د مکوریان نشدم.
که اصلا مکوریانو کې اوسېږي کابل چیرته؟
نه ګمرک کې اوسېږي او نه هم اوسېږي.
ټیکسی ونی کې څو نه مود کېږي چې ټیکسی چلوي؟
یو لس کاله.
یو لس کاله کېږي چې ټیکسی چلوي. تر دې د مخه دې څه کار کولو؟
دې مخه خو هغه وخت په وړو کې خو مکتب مېلو ما پور مکتب مېل بعد هغه ټیکسی ونی ته و.
ټیکسی ونی کې اوس خوشاله؟
شکر دې ژوند دې تیریږي خو اس نه ده چې خوشاله پکې اوس.
نو څنګه ولې زړه دې څه غواړي؟ یعنی که ټیکسی وان نه وای نو بیا به څه وي؟
نو یو ښه ژوندګی مې دلته و. ټیکسی ونی خو دې سره چې ترافیک دې مزورای، پولیس دې مزورای، ټول دې مزورای. هغه سي ده چې هر څوک راځي تا باندې پټکیږي. ټیکسی وان دې شوی ده چې دا هم خلکو لپاره دې سي ده یو مثال دې بوتل وخې دې په لغه ته اخوا دې مارته هر څه در باندې.
ښه ده، ټیکسی وانی نه ښه خاطر نه لري او مکتب دې پوره نه دی لوسته. اوس پښیمانه نه یې چې ولې مکتب ونه لوسته؟
مان یو پښیمانه ولې نه یو مکتب چې لسته او سره کومه اسکیم سکه او خراب یو دفتر کې ناست او یو چیرته مم کار کوي یو دفتر مفتر کې. اوس خود قرار ټیکسی وانی کې ملته ګرځم، کله یو سوالې پسې، کله بیرباری، کله را باندې او قرار ګرځم ملته وسوک.
نو کله چې کار نه یې یا رخصتی وی جمعې بیا په هغه وخت کې څه کوي؟
هغه وخت کې نو وسوک مده غلط ولاړ په اله د خدانو کار نه شم. دغه ټیکسی وانی ته وزنو بل کاری به لاړ شي هغه ته هم دغه کار د کار چې مجبور روزي پیدا کړي.
ها کورنۍ د لغاړي د خزم شومان لري؟
شکر الحمدلله خزم مشته او د ماشومان هم لرم.
بیا په ټیکسی وانی کې څونه پیدا کوي؟ نفقه دی برابرېږي؟
او شکر دی به د چ موټر د خپلې به خره کې موټر پر دې به نه 500 مالک دا ورګه نور 300 سره سره د پاتې کې د ورځ.
ستا موټر خپل دی؟
نه پر دې دی موټر.
که درته وایي چې د ټیکسی وانی نه کومه د سی ښه خاطره لري چې د سی ښه خاطره وي؟
او یو خاطره و چې او سوسیا سره وی د شارنام جیکړه میول راجګا د راجګا کوم چې کوز کو پېژ تاو شم د سکول پاتیو سکول پاتو چې اخلاص مې معلوم چې د پکې هغه مول د سرم پکې او 100 روپے افغاني او ډالر هم پکې مې دا وره اغلم راجګا کې ټک ټک مې راو تاو ته مال وای چې دی پیسې دی پاتې مال نه پیسې پاتې نه دی ستاس د سکول پاتې د سکول بیرته مال وای خیر اوسې د سکول مې بیرته ورکم به زر روپے مې راکړي بیرته د سکول نور دا ورک دا خوش خاطره اوس
د دې خاطرې نه یعنی د دې کار نه دی خپل څومره احساس د خوشحالي وکړ
خو احساس مې خاطر دی هغه ما خوړل او آرام او د حلال پیسې په خ غټل کیږي خو خوړم شي په زړه خلاص هم خوړای شي آرام پیسې کړه خوړل کیږي هغه ټول خوړل ته په ګناګار
ډیر مننه بریالي دی